اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې 5 بجې شوې دي. د دې خبرې غړی د کوربه په حیث زما مجید بابر نیکی هلی ومني. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په موجوده قوانینو کې بدلون پکار دی. په پاکستان کې دننه د واکمن پیپلز ګوند د حکومت په ضد نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته کیږي. د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي تړون ته د پاکستان او افغانستان سیاسي کارپوهان په کوم نظر ګوري رپورټ پلرو. او د بجلی د نشت له امله ټول پاکستان کې ولس لارو کوڅو ته راوتی دی. خدا ارسنه مخ کی ورجو خبرونو ته فرخند وزیر نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی د ترهګرۍ ضد موجوده قانون کې به بدلون راولي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند سره یو ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم غړی وجلی دی. او د نېټو هیوادونو دفاع وزیران به سبا په برسلز کې د لیبیا او افغانستان په حالاتو او په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د 2010 کال قانون له امله ترهګرو ته سخت سزاګانې نه ورکول کیږي. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړل شوی خبر پاڼه تر مخه تیر ورځ ته یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې پر دې خبرې وشوه څنګه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې بدلون راولي. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د ترهګرۍ ضد د موجوده قانون له امله نیول شو ترهګرو ته سخت سزاګانې نه ورکول کیږي او اکثره خوشی شي او باید پکې مهم بدلونونه راوستل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د هند په دوه ورځنی سفر دی چې د پاکستان سره د هوا تعلقات د کړکېچ سره مخامخ دي. پرون ولسمشر کرزی د هند سرخار نوې ډلی کې د دغه هوا د وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته وک او د دواړو هوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتی اړیکو ټینګولو په لړ کې ستراتیژیکي تړون لاسلیک. د دغه وروستو ښاغلي کرزی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره په یو غټ خبري غونډه کې وویل
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي او لکه چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of our countries.
ولسمشر کرزی هند ته سږ کال دا دویم سفر وروسته له هغې ترسره کوي چې د هند په روایتي دښمن پاکستان یې د وسلوالو د مرستو تور لګولی دی. په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات له هغې وروستو د کړکېچ سره مخامخ شول چې امریکا او افغانستان په پاکستاني استخباراتي اداره د هغه وسلوالو ډلو سره د مرستو تور ولګوو چې تیره میاشت پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی وژلی و. اخوا پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم مشر او د هغه دوه ملګري په یو هوایی برید کې وژل دي. د لاور چې په افغانستان کې د حقانی شبکې د مشر حاجی ملی خان مرستیال وو چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د ملی خان د گرفتاری یو اونۍ وروسته د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې وژل شو. د لاور چې د پاکستان سره پر پوله د افغانستان په خوست او پکتیا سیمو کې فعال وو چې د دغه سیمو نه به په افغان ځواکونو په بریدونو او د وسلو په وړلو راوړلو کې د حقانی شبکې سره مرستې کولې. د لاور په سیمه کې د بهرنو جنگیالو په تګ راتګ کې هم لاس لرلو او د القاعده او د ازبکستان د اسلامي تحریک سره هم تړاو لرلو. د صبح خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې نامعلومه وسوالو د هلکانو یو میډل سکول په بمی موادو تباه کړی. دغه پیښه د الپورې تحصیل په بیلې بابا سیمه کې رامنځته شوې ده چې پکې د سکول درې کوټې په مکمله توګه تباه شوې دي او نورې ودانۍ ته هم زیان رسیدلې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د امریکا پوځ د بجټ ته لوی کمی سره مخامخ دی خو زیاتوي دغه به په نېټو ساسرات ونه غورځوي. په برسلز کې په خپله وینا کې پنیټا وویل د نېټو غړي هیوادونه باید په داسې وخت کې د امنیت په خوندي ساتلو کې په ګډه کار وکړي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته اقتصادي بحران په پوځي بجټ هم اثرات غورځولي دي. د امریکا د دفاع وزیر پنیټا دا خبرې د نېټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په برسلز کې د غونډې وړاندې یوې ادارې ته په خپله وینا کې نن کړې دي. په دغه غونډه کې به په لیبیا او افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مشن او د نېټو په عملیاتو هم خبرې کیږي. امریکا د ملګرو ملتونو په سکیورټی کونسل کې د چین او روس لخوا د شام د رژیم خلاف د قرارداد په ناکامولو د غوسې څرګندونه کړې ده. په دغه قرارداد کې د شام رژیم ته د مخالفه مظاهرچیانو پر ضد د خونړي عملیاتو نه ودرولو په حال کې د ممکنه سختې کاروایۍ دړکا ورکړل شوې وه. پرون د یورپي هیوادونو لخوا د امریکا په مرسته تیار کړل شوې دغه مسوده باندې وټونه وشول چې په حق کې نه رای واچول شوې او یوازې روس او چین یې مخالف رای ورکړه. او څلورو هیوادونو هند، جنوبي افریقا، برازیل او لبنان پکې برخه وانخسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي دوی د یورپي هیوادونو په مرسته د شام د رژیم خلاف د قرارداد په تیارولو څو هفتې لګولي چې دا راز د شام اولس د بشر الاسد د ظلم نه بچ کړي او زیاتوي. سوزان رایس وای امریکا د شام د بحران په حق له د امنیتی شورا د قرارداد په ناکام کېدو غوسه شوی ځکه چې دا یو فوري اخلاقي ځمواري او په سیمه کې د امن لپاره د مخ په زیاتېدو د خطرې مسله ده. او وروسته خبر دا چې نن د یونان په مرکز ایتنس کې په زرګونو خلکو د حکومت د هغه ګامونو خلاف مظاهره کړې چې له عملی په اولسته ممکنه دیوالیه کېدونه د بشکېدو لپاره ټیکسونه لګول شوې دي. پولیس وایي د اتلسو نه تر شلو زرو پورې مظاهره چانو د حکومت خلاف مظاهره کړې چې په دغه مهال د هوایی جهازونو او گاډو تګ راتګ هم بند وو. یونان چې دا وخت سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن برسل ته تللی چې هلته به د یورو زون د هیوادونو سره د یونان په اقتصادي ستونزه خبرې کوي. دا و خبرونه.
وردونکو دا مشال ریډیو د خبرونو مو د فرخندا وزیر ناوریده د دې خبري غړی په دولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه به هم ووري. په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد قوانین بدلون غواړي. د صوبې خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وایي بدلونونه خورا شي خو عمل پرې نه کیږي.
دا سټیټ ترامینو خو هغه او شروع ویډیو اورډنس کراوستل او هغه بیا لیپس اورډنس او دغه نه پښه ورګه څه پته نه لګیدا.
د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو ته د پاکستان په بد نظر نه ګوري، بلکې کارپوه اسد منیر وایي پاکستان له پکار دي دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي.
پاکستان نوم انډیا سره تعلقات ښه کړي او افغانستان سره تعلقات ښه کړي.
د خیبر پختونخوا په ګڼشمیر سکولونو کې پوزونو ډیری اچولې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې ممبران غواړي دا سکولونه دي د زده کړې لپاره وکارول شي، خو د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین دا دریځ دی.
زموږ په مایاټن ریجن کې هم دغه پرابلم شته او چې چېرته ماته د اې لپاره داسې متبادل زیری نه او پریدي، بلکې کوشش هم کوي او موږ سره دا خبره هم
قبایلی سیمې پاکستان افغانستان او نړۍ مهم په نظر کې دا د مشال تر څنګ وسی. وګوردونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د دې اخیرنۍ غړی په دې راپورونو کې به تاسو د پاکستان افغانستان نړۍ د قبایلی سیمو په اړه باندې راپورونه ووري. ورزو د دې خبرونه بل د دې خبرونه لومبي راپور ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پرون په یو غونډه کې ویلي دي چې په پاکستان کې د نن د ترهګرۍ په ضد په قوانینو کې بدلون پکار دی. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي قانون کال 2010 کې د بدلون وکړی شي. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی د یو خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ د وزیر اعظم گیلانی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د داخله او قانون وزارت چارواکو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې وزیر اعظم گیلانی ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي موجوده قانون تر لاندې مجرمانو ته سختې سزاګانې نه ورکړی کیږي ځکه د ترهګرۍ مخنیوي قانون کال 2010 کې د بدلون وکړی شي. وزیر اعظم تبي چې موجوده قانون موثر نه دی او په قانون کې د ځینې کمزورتیاو له وجې مجرمان د سزا نه بچ کېدو کې کامیاب شوي دي. د مجرمانو پر ضد مقدمو کې د سزاګانو تناسب کم دی چې له وجې دي تا د ټولنې او ریاست پر ضد د کاروایی کولو لپاره یو وار بیا حوصله ملاويږي. بلخوا د صوبا خبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر ارشد عبدالله وایي چې هغه سمو د وړاندې حکومت ته د ترهګرۍ د مخنیوي په قانون کې ترامیم کولو غوښتنه کړې وه، خو په هغه هیڅ عمل ونه کړې شو
د کی سبا د ایویډنس ایڈویزیبلټی حواله سره چردا دا شهادت چې کوم دا په دې ترکی سره عدالت کې وړاندې د دې تر منځوري دا غیر لپاره لګا سانتیا او بل دا چې د تونو جورسډیکشن چې کوم دې دا غې نمونګه دا چې د ځان یو بل ځای کې سړی کې نه کوم ځای کې ډیټنشن سنټر یا جیل یا جیل کې دنه سړی کې نه بل ځای کې کوم نور ډیر دا خبرې ترې وي چې په دې لکه دا برډن اف پروف حواله سره خبرې وي چې جرم مغبار چې کوم دې دا ثابتول حواله سره خبرې ترې نو دا چې دل تر امیم خو هغه او شروع کې جوړدنس کراوستل هغه بیا لیک شو اورډنس او دا یې نه پښه وګیا څه پته نه لګیدا.
ارشد عبد الله زیاته کړه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګرې مخنیوي قانون کال 2003 کې د بدلون د پاره هدایت جاری کړې دي، نو په ملکي ترهګری ختمولو لپاره پکار ده چې اوس په دې فوري توګه عمل وکړي شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبردونکو دا مشال ریډیو دی. او ورزو بل راپور ته د خیبر پختونخوا وزیراعلی امیر حیدر خان هوتی ډیر اسماعیل خان ته تللی دی او دغلته د دغو حالو دلو په اړه باندې سیلاب محسود دا راپور رالیږلی.
د پښتونخوا حکومت وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې په ډیر اسماعیل خان کې به د 13 بارانونو او سیلابونو 3.5 زره متاثرین ته 2.5 کروڑ کلدارې د امداد په تور ورمشلی شي. دا خبره وزیر اعلی نن د 5 په ورځ ماسپښین په هغه خصوصي غونډه کې وکړله چې کومه متاثرین ته د 0.5 زره کلدارو امداد دویم قسط ورکولو په غرض د ډیر اسماعیل خان په ډیری فارم سره بلل شوې وه. وزیر اعلی دې غونډې ستر ملما وه او په دامو کې یې شل متاثرین ته چپکښې لاس ښځینه هم شاملې وې. وطن کلډونه ور وویشل او پاتې متاثرین ته به د روانه میاشتې په اومه نېټه دا کلډونه ورکول لګیا شي. په دامو کې امیر حیدر هوتی د خطاب په دوران کښې وویل،
سیلاب نے جہاں پورے پاکستان اور خیبر پختونخوا کو متاثر کیا، وہیں پر سیلاب نے پورے ڈیر اسماعیل خان کو متاثر کیا.
سیلاب چرتا چٹول پاکستان او خیبر پشتونخوا متاثر کړل، التای ټول ډیر اسماعیل خان هم متاثر کا. په دامو کې چې ما کلا په هلیکاپټر شد ډیر اسماعیل خان دوره وکړله، ما ولی دل چې په هر لوري او باه او باوې پلکونه خلق به کورا او بد زبدلی وو. په غې مو کې هم ما ویلی وو چې د بهالای کار مشکل دی خو ناممکن نه دی. ما دا هم ویلی وو چې راتلون کې هر ورځ به د 13 ورځې نه شاوي. زه دا نه وایم چې مشکل لات بخی ختم دی، حکم شوی خامخا دی. په امدادی ملا ترکش دی سلام متاثرین تا پا اولینی کیس کش 0.5 زره کلدار لیا اول ورکڑی شوی دی او دی دویم کیس ورکولو آغاز نن ورشا. پا دامو که ډیر اسماعیل خان دی وسی دون که دی زنو غشتنو پا زواب کشه، وزیر اعلی لوز وکا چه پا ډیر اسماعیل خان کشه دی لیفت بینک کانال جوڑاول چمرا دی ډیر اسماعیل خان دمراد دی وطن دی پارا ها ضروری دای. دا دی نر جوڑاولو پا ز مرکزی حکومت سفارش قوم. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ورزو بل یو راپور ته. په پاکستان کې د نن د واکمن ګوند پیپلز ملاتړي او ملګري پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم غړو خپل ګوند ته استعفاګانې ورکړې دي. د سره سره د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند هم د حکومت په ضد باندې بیانونه شروع کړي دي. په دغه ټول سیاسي حالاتو باندې سراج زهیر دا رپورټ لري.
د مسلم لیگ قاف د خیبر پختونخوا صوبائی صدر امیر مقام ویلی دی چې حکومت کې د ګډون په وخت چې دوی سره حکومت کومې وعده کړې وي هغه تر اوسه نه دی پوره شوی او د دوی وزیران هم بے اختیار وو چې لکه بلې ولسی کشالې نشوي هوارولې. نو په دې سبب د پارټۍ د مشر چودري شجاد حسین مشرۍ کې غونډه کې فیصله شوې ده چې د دوی ټول وزیران استعفاګانې ورکړي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې تیر وتی چې د حکومت سزم پارټۍ جوړه شوې ده. اوس په کار حکمرانی طرف تراشید عوام مسائل حل کی وہ پخپر اگر مسائل زیادول کی مصروف تھی نہ چپ کم ہو لوڈ شیڈنگ مسئلہ مسلم نہ یویش پہ مسئلہ نن پیسے ور کی سبا صرف دک عمر کار دے جمنگ دا حکومت دا غرض زون بچڑے دے ٹنکڑے نور زمن سر زدا سی عملی اتارٹی منسٹر سلا شویدا وہ خپل استعفی گانے دا پارٹی لیڈرشپ تو ورکڑی دی پکار دا جواب تک دا ہر سو ڈیسائیڈ شی.
ملک دروان سیاسی بدلونوں پرانا کے مطبوعاتو تر مخه صدر آصف علي زرداري سنیټر بابر اوان ته ویلي دي چې هغه متحده قومي موومنت یو وار بیا رضا کړی چې حکومت کې شامل شي. او دې لړکی د بابر اوان د کراچۍ د تګ نروستو د متحده قومي موومنت د وطني ډلې اسلام آباد ته صدر آصف علي زرداري سره ملاقات لر راغلی ده. خو د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي وسیم اختر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د پارټۍ د غړو د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات د معمول مطابق دی او دا د وړاندې نه ټاکلې شوې وو. نوموړي حکومت کې د ګډون په حق لا وویل
نه زموږ څه شرطونه شته او نه مو داسې څه منصوبه بندي شته چې حکومت کې شامل شو. تر اوسه داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې او کاف لیک خو صرف خپلې استعفاګانې خپل مشر ته ورکړې دي. د هغوی خو لا خبرې اترې روانې دي.
د سیاسي چارو تزیه نګار اجازوتي وایي چې دا ښکاره خبره ده چې که حکومت سره متحده قومي موومنت ملګری نه شو او مسلم لیگ کاف چې 250 چوکۍ لري ترې هم لاړو نو حکومت به پخپلا ختم شي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
اکثریت لوز کی نو بیا کی دی نشی چې د گورنمنت بحال پاتې شي. بالکل نه سټیبل نه پاتې شي. پارټیکولرلی کچره ایم کی یو دی رضا نه کړی شو. په دلته خو تاسو کتلی دلته کې خو د گورنمنټونو د جوړېدو دروانې ته شاته نو کنه د قوتونو هم کار کوي.
د یادونې وړ ده چې د صدر آصف علي زرداري سره د مهم ملاقات وروسته د ملک پر روان صورتحال باندې نن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کابینې خصوصي غونډه هم را بللې ده. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشه
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی ورو یو نړیوالې موضوع ته په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې وروستو کې په افغانستان کې د زیاتېدونکو نارامو تر شا د پاکستان لاس یادوي. افغانستان د نهه په ورځ د هندستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. هند د سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی او د دې هیواد وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان او د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره په ګډو کوششونو اتفاق کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال همکار هارون بچا په دغه راپور کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس ایجنټس په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې په گاونډي پاکستان په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام د نه کولو له امله سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان او هند ترمن ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د سیمې په سیاست کې د یو پراخ بدلون څرګندوي کوي. د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو وروسته افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په نوي دهلی کې یوې ګډې خبري غونډې ته مخاطب شول چې دواړو مشرانو په سیمه کې د امن او ثبات د راوستلو لپاره په شریک مبارزه ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه په هیواد کې بهرنۍ او لاسوهنو ته اشاره وویل چې حکومت یې د هغو خطرو چې ورته پیښې دي درک لګولې او زیاته کړه.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي او لکه چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of four countries.
افغان ولسمشر چې راپورونه خایي پر پاکستان د انتقادونو سربېره د تیر پیر په ورځ یو ځل بیا له پاکستانه د اروپکو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د نوي دهلی خبري غونډې ته په وینا کې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ خبره په ګوته کړه چې وی ویل
افغانستان ویل be a member of this region and of the international community.
افغانستان با د دې سیمې او د نړیواله ټولنې یو غړ هیواد وی چې د وګړو لپاره با له ظلم او افراطیت نه د پاک یو ژوند هیلو لري او د سیمې د غړو هیوادونو په شمول د خپل گاونډیو د همکارۍ او مفاهمه په لټه کې بوي.
members of this region including our other neighbors.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ بیا په خپل وار د نوي دهلی خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هندستان تاريخي او کلتوري تړاو د ارزښت وړوباله او زیاته کړه چې افغانان د مدو جګړو وروسته اوس باید یو سولیزه او سوکاله راتلونکې ولري. په دې لړ کې نوموړي د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړي. هند د افغانستان له خلکو سره د دوی د استعداد د پیاوړي کولو بیا رغونې پرمختګ او سولې په لور مزل کې ملګری دی. موږ هغه څه چې مو په وس کې وي افغانستان سره به د مرستو په لړ کې په کار راولو.
All that is within our means to help
افغانستان
د افغانستان او هند ستراتیژیک تړون په ترڅ کې ویل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصادي پراختیا او د عامه پوهنې د برخو په شمول به په امنیتي او سیاسي چارو کې هم همکاري وشي. په دې سربېره دواړو حکومتونو د ماینونو، تیلو او ګاز په مدونو کې د همکارۍ او د پیاوړتیا لوزنامې هم وکړې. اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپل راپور کې د افغانستان او هند ترمنځ دغه نوی ستراتیژیک تړون په تناظر کې د سیمې په تیر بیا د افغانستان د مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده. ایجنټس په پاکستان کې د یو پخوانی هندي ډیپلوماټ جی پارتاسارتھی لخلي لیکي چې وايي افغانستان او هند کچر غواړي چې په خپل ناټیکا و گاونډي په ګډه فشار راوړي، نو د په خبره چې داسې کول به په دواړو هیوادونو کې د یو په ګټه هم تمام نشي. نوموړی وايي دغه فشار په نتیجه کې احتمال لیدل کېږي چې د پاکستان خلک به دغه هیواد په پوز پسې ودرېږي او زیاتوي چې موږ دغه څه کېدل هیڅکله نه غواړو. پارتاسارتھی وړاندې ایجنټس ته ویلي افغانان په پاکستان له تکیه کولو بله کومه چاره نه لري چې په دې لړ کې د دوی سمندر ته د رسیدګۍ اړتیا په ګوته کړې ده. دا ایجنټس راپور د طالبانو د یاغیتوب پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د اوږدې مودې خو بې حوصلې همکارۍ ته اشاره کوي چې د دغې ناکرارۍ اصلي لامل د پاکستان د حکومت هغه ستراتیژي بولي چې د یاغیانو د پټ حمایت په ترڅ کې غواړي افغان حکومت تر خپل کنټرول لاندې وساتي. په افغانستان کې د هند پالیسۍ په اړه بیا ایجنټس لیکي چې د تیرې یوې لسیزې پر مهال یې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف کلک ملاتړ کړی، نو له بلې خوا یې له دې کبله چې پاکستان ونه پارېږي د افغانستان په سیاسي او هم په امنیتي چارو کې له لاسوهنې ډډه کړې ده. ایجنټس په عین وخت کې د واشنگټن لپاره د یو پخواني هندي سفیر للیت مین سنگھ له خولې لیکي چې وایي امریکا اوس غواړي هند په افغانستان کې یو پراخ رول ولري او د ده په خبره چې افغان حکومت هم یقینا چې دغسې کېدل غوره کړي. نوموړی زیاتوي د کلونو د یو خواته پاتې کېدو وروسته هند دا مهال تر ډیره د افغانستان د مسلې د حل برخه ګڼل کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
گرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
خوردونکو، د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. افغان صدر حامد کرزی چې دا وخت د هند په سفر دی، که یو طرف ته دې سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي، نو بل خوا ځینې کارپوهان دا نظر لري چې دې سفر کې دواړو ملکونو لخوا لاسلیک کړی شوو معاهدو له وجې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات نور هم خراب شي. اورو په دې حکله د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورټ.
که یو طرف ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو تعلقات خراب اړخ ته روان دي، نو بلخوا افغانستان خپل بل گاونډي ملک هند سره خپل تعلقات نور ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. او دې لړ کې افغان صدر حامد کرزی دا وخت د هند په دوره دی. د خپل دورې پر مهال افغان صدر حامد کرزی د هند سره د ستراتیژیکي معاهدې نه علاوه درې نورې معاهدې هم لاسلیک کړې چې پکې افغان فوج ته تربیت ورکولو سره سره سکیورټي شعبه کې مرستې کول، هایډرو کاربن او معدنیات وستلو کې مدد کول، او افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکول شامل دي. د افغانستان د خپل گاونډي ملک پاکستان سره تعلقاتو کې کړکېچ پیدا کېدل وروسته کارپوهان د صدر حامد کرزی د هندي دورې ته ډېر اهمیت ورکوي. خبريال او افغان امور نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د حامد کرزی دا دوره د افغانستان د راتلونکو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده.
زما په نظر دا سفر ځکه ډېر مهم دی چې دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر خراب شوي دي، او هندستان سم غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ او خپل اثر زیات کړي، او هر یو هیواد حق هم شته. نو دا وخت کې بیا افغانستان غواړي چې د سیمې نورو هیوادونو ته زیات ورنږدې شي. واسې هم د افغانستان او د هندستان ترمنځ ډېر تاریخي تعلقات هم پاتې شوي دي، او بل هلته چې کوم ماحول دی په افغانستان کې، هغه د پاکستان په نسبت د هندستان لپاره نسبتا زیات نن سبا مثبت دی.
ولې پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو بیرسټر زاهد سعید وایي چې موجوده وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب روان دي، او په داسې موقع د افغانستان لخوا هند سره ستراتیژیکي معاهده لاسلیک کول به د تعلقاتو کې نور هم تاوتریخوالی راولي.
دا ډیولپمنټ شوی دي، نو دې باندې تعلقات خو خرابېږي. تعلقات په دې خرابېږي چې یو بل باندې شک پیدا کیږي. که ټریډ اګریمنټ کوي نو هغه ټیک ده، که ستراتیژیک اګریمنټ کوي نو مطلب دا چې موږ سراوند کوي، که ملټری تھریټ نو خود به پاکستان به بیا په شک نظر سره ګوري او اقدامات کئی چھے دا کاؤنٹر شی او افغانستان دا ٹائمنگ چھے کڑے دے دا دیر غلط ٹائمنگ دے اور دے نمبر دیر زیاد شک و شبے پیدا شی
یاد دیوی چھے روان کال کی دا افغان صدر حامد کرزی دا ہند دا دویم سفر دے طاہر خان وائی چھے دا ہند شمیرہ پا حقای او چو ملکونو کی کی گی کم چھے دا افغانستان دا بیا ودانے کارون لپارا ور سرا مالیم رستے ہم کوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا گردن کو دا مشال ریڈیو دا او تاسو باور دلی چې 13 ورځ په کوټه کې د هزاره شیا ټولنی خلک په دزو وجلې شو دا لړۍ په دغه صبح کې د 1300 کلونو له هڅه روانه ده او دا چې د دې لاملونه سيدي هزاره شیا کمیونټي یا ټولنه ولې په نخ کېږي دغه ټولو پښتنو ته زمونږ همکار خدای نور ناصر د جواب لټولو لپاره دا رپورت برابر کړی
که څه هم د کوټې ښار په سړکو نن احتجاج نسته خو پرې ګڼه ګوڼه لا هم د نور کله غوندې نه دی د هزاره قبیلې د مشرانو په وینا په 13 کالو کې په کوټه کې د 2300 زیات کسان وژل شوي څوک اول یې وژنې د دې پوښتنې ځواب راته یوې مېرمنې رخصانه احمد علي چې خپل میړه هم په همدې هدفي وژنو کې وژل شوی مشال ته داسې ورکړ
اگر یہ پتہ چلتا تو پھر کیا بات تھی لیکن بدبختی یہ ہے کہ جس دن کوئی کسی
کدا پتہ لگے دای چې د دې پیښو ترشا څوک دی بیا خو به ښه خبره به خو له بده مرغه په کومه ورځ چې هم یو هزاره یا شی یو وژل سي په بده ورځ په ورځپاڼه کې راسي چې لشکر جنگوي وایي دا مج وواژه زما میړه چې یو واژه عینی شاهدانو وویل چې 15 کسان له وسلو سره په لار کې ورته ولاړ وو وسلوالو کسانو ورته ویلي وو چې راکښته سه د ورته ویلي وو چې ولې تاسو ما څه کوي هغه ورته ویلي وو موږ تا وژنو د بیا هم په جواب کې ورته ویلي وو ولې ما څه ګناه کړې ده د دې عینی شاهدانو په وینا وسلوالو ورته ویل چې تا هیڅ هم کړی نه دی خو موږ ته ویل سوي دي چې یو شی یو وژنې د جنت به اوه دروازې درته خلاص شي سره لدی چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د شیا او سنی په نامه فرقیزې نشټې هم کیږي په بلوچستان یا کوټه کې هم داسې ده چې دلته بڼه لږ بدله ده مشر خبریال عیسا ترین یې په جواب کې داسې وویل
بلوچستان کی دا مسئلہ دا شیعہ و دا سنی بدل کی دا شیعہ دا سنی مسئلہ خونستا خبارال دا یو گروپ دا خواسا دا یو خاص خلق دا دیر کم خلق دا خواسا پر شیعہ مسئلہ کبانی حملے دا کرد پا کوٹا کی نا بلکہ پا چول پاکستان کی دا سلسلہ پاکستان مگر کوٹا دا ٹیم گولی ہے دب تا دا زانتے سوال دے کوٹا کی دا واقعا دا جو وقت سپر دیر زیاد شدت پانی کیز دا ہوئی دا زانت سوال دے دام سوال بھی دا کیجی چھ دم رغٹ واقعات کیجی مگر دا تروس پوری حکومت تروس پور دا دے یو 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 واجنہ سڑا ہم نا دینے والی چاگا پا دی شانو کی پکشے دی یا دا نیٹورک چکا مورتا وائی تا دا نیٹورک یا دا گروہ خلق چکم دی تا دے پور تروس پور دا دا نیدی گرفتار سی جو دا نگرفتار کیجی بیا پا دا واقعات مسلسل کیز ادا کیجی
که څه هم د عیسا ترین په وینا د یوې مخصوصې ډلې هدف له شیا مسلک سره تعلق لرونکي کسان دي خو د کوټې ځینې اوسیدونکي وایي د هزارګانو یا د شیا مسلک د کسانو لخوا هم د سنی مسلک کسان دلته په نقشه کېږي خو خبریال عیسا ترین له دې سره متفق نه دی
دا کوم که ساده په خبرو ته وګورو نو کدی وی خو خلک وزل کیږي بل خو چې دا به لامل د ریاکشن کیږي مگر دا سم نه ده تجدد چې دلته جنگ چونکی مګر ټول چې اله تشیو د لسون جنگ نه دی یو ګرو د یو خاص خلق دی چې هغه ټول دغه ټارګټ کوي اله تشی ټارګټ کوي اوس ک اله تشی خلق دغه ګرو دی دغه خلق د تعلیمیږي دا خلق د تعلیمیږي نو هغه کدی ټارګټ کوي نو بیا یو نیچرل دغه یو قدرتي عمل دی مطلب هر عمل دی عمل دی هغه خمخه کیږي مگر د شی موږ تروس نه د خړی چې په اله کوم څنګه په کوم پیمانه چې اله تشی وسل کیږي په تاسو پیمانه باندې اله سونه چې دغه د شی واقع سمې لکه د اله تشی په والا شکیږي
د کوټي یو هزاره چې امداد علي نومیږي او لوی غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي دا منی چې په کوټه کې د بلوڅو او پښتنو سره اوس د پخوا غوندي اړیکې نسته خو د پوینا داسې هم نه ده چې یو مخ یو بل بد سره یې سي امداد علي زیاتوي
مطلب نن سبا چې حالات کم خراب شوی دی د دې وجه سره لږ چې مطلب اوور آل چې کم سوشل ریلیشنز دی یا سوشل گیدرنګز دی لږ کم شوی دی لیکن دغه معنی هرگز نشته دا کې مطلب د دم سایګان سره مطلب سماجی تعلقات دا بخي خلاص شوی دی دا تر نشته
د یادونه ورده چې په کوټه کې هزارګان لاتیر یو نیم سل کال راځي وسی د هزارګانو د مشرانو په وینا په هغه وخت کې هم د اوسنی افغانستان له بیل بیل سیمو څخه د ناامنۍ او ستونزو له امله کوټ ته راغلي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
وګورونکو تاسو به هم پته مئ په پیښور کې زیړ مازیګرې دی پنځمې بجې شوې دي او فرخند وزیر د خبرونو د سرټکو سره سټوډیو ته راغلی ده. راځي چورته
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د ترهګری ضد موجوده قانون کې به بدلون راولي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند سره یو ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم غړی وژلې دی. د نېټو هیوادونو د دفاع وزیران په سبا له په برسلز کې د لیبیا او افغانستان په حالاتو او په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کوي او د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې د شام په اړه د چین او روس لخوا د پریکړلیک خلاف په ووټ اچولو امریکا خپل غوسه ښودلې.
خبرونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو د خبرونو مهم ټکی د فرخند وزیر نه اوریده. دا چې د پاکستان په کورونو ورسپانو په اداریو کې سره غلی دي او دغه ادارې په پاکستان کې دننه په حالاتو سره نظر لري. نو انیس اجمل دغه ادارې ویل دي او دا رپورت ته برابر کړي.
ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د اسلامي نسیاتي کونسل مشر ویلي دي چې ترهګر د اسلام او پاکستان دښمنان دي. کوټا کې د خبرو اترو پر مهال مولانا محمد خان شیرانی مذهبي او سیاسي ګوندونو ته خواست وکړو چې هغې دې د امنیت د خراب صورتحال حل را باسلو لپاره یو ځای شي. ادارې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونو خو د پاکستان پر ضد د جنګ کولو پوس او عام ولس ته وجلو ویلي دي. د پاکستان ولس په دې ځان پوه کول غواړي چې ترهګر تنظیمونو سره کمې خبرې تری شوی دی یا روانی دی. نو دا غیر استبا اخر اولس تر کمی د دې مذاکرات او سمجوتو لپاره خپل قیمت ادا کوي. روسپانا آج په خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې تشدد په کتو راغلی دی. تیر ورځ په لاهور، فیصل آباد او نور سیمو کې د هنګامو په وخت د پولیس لخوا په مظاهرچیانو انسو ګیس شیندلو سره حالات نور هم خراب شوی دي. د لوډ شیډنګ په اړه په قومي اسمبلی کې هم بحث وکړی شو او د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بندولو لپاره په ګډه یو قرارداد هم منظور کړی شو. ادارې لیکي چې حکومت که په وخت بجلی پلانټونو ته خپل ادایګیانې ورکړی وي، نن بعد بجلی پلانټونو ته د فرنس آیل سپلای نه بندېدا، خو حکومت اوس هم ډېرې خبرې د ولس نه پټوي. روسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د یو سل څوارلس مسافر ریل ګاډو بندېدو وروسته هم د ریلوو چارواکو د انجنونو د کمې له وجې ټول مالګاډي بند کړي دي او پاکستاني پوسټ ته هم انجن ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې پاکستان کې په لکو مسافر د ریل ګاډو په ذریعه سفر کوي. تیر سه کالو راسه په ریل ګاډو کې مسافرو ته د سہولتونو کمی، کرایانو کې زیاتوالی او د ریلګاډو بندېدو له وجې صورتحال ډېر خراب شوی دی او په تیر وختونو کې چې دې ادارې به په اربونو روپۍ ګټلې، نن د اربونو روپو قرضداره ده. دا وخت ریلوې محکمې ته چې کومې مسلې مخې ته دي، که حکومت په وخت دا اداره د بدعنوانه افسرانو نه صفا او د دې ادارې اصلاح او کارکردګي ښه نه کړه، نو د دې محکمې چې کومې لږې ډېرې فائدې پاتې شوي دي هغه به هم ختم شي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولس غوښه په شوق سره خوري، خو دوی ځان د دې نه د خبرولو کوشش نه کوي چې دا غوښه څنګه ده او د کومو مرحلو وروسته دوی ته رارسي. د مطبوعاتو په ډېرو رپورټونو کې دا په ډاګه کړې شوې ده چې دا غوښه د هغه ځناورو وي کوم چې ناجوړه یا د زیات عمر وي او بل کسابان په څښا ځایونو کې څاروي حلالوي. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د ناجوړه ځناورو غوښې خوړو سره انسان ته تبه، ملیریا او د ټیبي مرض هم لګېدای شي. په خبر کې په ډېرو کم دوکانونو کې په باقاعده او قانوني توګه حلاله غوښه ملاویږي. نو لسله په دې لړ کې صحیح پام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نړۍ د مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د سولې د عالي شورا د وجل شوي مشر برهان الدین رباني د هغو معلوماتو په اړه مقاله لیکلې چې د پاکستان او د سولې په حق لای درلودل. دا شان د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر قاتل ته د ورکړل شوي سزا په حق لای ادارې لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د عبدالحی کاکړ ناورو.
د افغانستان د سولې د شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني د پاکستان او سولې په اړه څه معلومات درلودل دا د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوالانو جان پودستا او کیرولین ودهمز د مقالې عنوان دی. دوی وایي دوه میاشتې وړاندې له رباني سره د هغه په کور کې ولیدل چې ورسره د سولې په اړه ډیپلوماټیکي هڅې بحث کړي. دوی زیاتوي برهان الدین رباني ورته وویل چې طالبان د خبرو اترو میز ته راتلل غواړي خو دوی پاکستان داسې کولو ته نه پرېږدي. د دې لپاره یو مهم ثبوت او مثال د طالبانو د لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د کال 2010 د فروری په میاشت کې د پاکستانی چارواکو لخوا نیونه ده. د لیکوالانو په وینا برهان الدین رباني دا دلیل هم ورکړي چې طالبانو ته مالی مرستې پاکستان ورکوي او چې کله دا سرچینه وچه کړل سي نو په افغانستان کې امن راتلل ممکنه دی. خو د واشنگتن پوسټ په وینا برهان الدین رباني دا هم ومنله چې د افغانستان د ټولو ستونزو ذمہ‌وار یوازې پاکستان نه دی بلکې خپل افغانان هم باید یو د منلو وړ سیاسي حل پیدا کړي. د دوی په وینا د هیواد سیاسي نظام په افغانانو کې یو پیاوړی ملاتړ نه لري. ځینې افغانان فکر کوي چې د کابل حکومت په ځانګړې توګه له احتساب مبرا دی او یوازې د اعلی طبقه وړه ډله شتمنوي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا او رولو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي دا سزا له پاکستان څخه د هیلي یو ډول تت تصویر ورکوي. نیویارک ټایمز وایي د ترګري د مخنیوي عدالت جج سید پرویز علی شاه او ځانګړي څارنوال لخوا دا کیس پای ته رسول د دې خبرې یادونه کوي چې په پاکستان کې اوس هم زړور خلک شته. ورسپانوای ممتاز قادری اوس هم د خپلې سزا پر ضد د اپیل حق لري نو په داسې حال کې د پاکستان د عدالتي نظام امتحان لا پاتې دی. نیویارک ټایمز وایي چې د پاکستان له مشرانو او اولس سره اوس هم ځینې خوشسته. آیا دوی داسې ملک غواړي چې پکې د ممتاز قادری غوندې جنونیان کولای سي وغواړي؟ هر هغه څوک چې د دوی له فکر سره اتفاق نه کوي یا خو یې وځوروي یا بیا ووجني یا بیا دوی داسې هیواد غواړي چرته چې انصاف او برداشت وي. د نیویارک ټایمز په وینا همدا د سلمان تاثیر بصیرت وو او باید دا هیر نه کړل سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د استخباراتو یو لړ پوری چارواکي د نه پورت پاکستان په دې تورن کړي چې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د وجنې د پلټونو په لړ کې له همکارۍ څخه انکار کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د پاکستان سفیر دا تورونه ردوي او وایي چې دوی بل افغان حکومت سره په دې لړ کې خپل بشپړه مرسته وکړي. په دې اړه ستاسو پام د احمد شاه اعظمي دغه راپور ته راګرځوم.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې هیواد یې د برهان الدین رباني د وژنې د پلټنو په لړ کې له همکاري څخه انکار کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند تهمینه جنجوا وایي چې دوی پر خپل خبره ولاړ دي چې د رباني د وژنې په پلټنو کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. نوموړي ای اف پی خبري اژانس ته ویلي چې دا تورونه رښتیا نه دي او دوی په بشپړه توګه دا ردوي. د نهي په ورځ د افغانستان د ملي امنیت مرستيال مشر محمد یاسین ضیا په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي و چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د وژنې د پلټنو په لړ کې له همکاري څخه انکار کړی دی. خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق دا تورونه ردوي او وایي چې نوموړي افغان حکومت ته یو لیک لیږلی او د خپل بشپړ همکاري ډاډ ورکړی دی. پاکستان د افغانستان هغه تورونه هم رد کړی دي چې د رباني په وژنه کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی لاس لري او غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي. د افغانستان د ملي امنیت مرستيال مشر ضیا خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان سفارت له دوی سره اړیکه ونیول او شکایت وکړي چې افغانستان د رباني د وژنې د پلټونو تفصيلات له خبري رسنیو سره شریک کړي نو دوی اوس همکاري نسي کولای. زیا زیاته کړ چې دوی د پاکستان سفارت ته ټول شواهد او په پیښه کې د ککړو کسانو عکسونه هم ولېژل، خو د پاکستان سفارت معذرت وکړي او لمرست څخه انکار وکړي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نه خودي لمرست څخه انکار کړی دی او نه هم په خبري رسنیو کې د تفصیلاتو شریکولو په اړه شکایت کړی دی. زیا دا هم زیاته کړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې سلاسوي و چې د ربانی د وژنې شواهد ملګر ملتونو ته وړاندې کړي او په دې لړ کې د نړیوالو پلټنو غوښتنه وکړي، ځکه چې له پاکستان څخه د همکاري غوښتنه بې معنا ده.
اوردونکو دا مشال ریډیو ده. وردو پاکستان د ننه او پاکستان کې دا مهال خلک لار کوسو تراوت دي، د بجلی د نشت لامل خلک سره ټکوي. ریاض مساخیل په دې اړه دا رپورت برابر کړی دی. دا رپورت د مظاهره چانو په غک پیلي.
دا اوازونه د هغې خلکو دی څوک چې د بجلی د نشوالي یا لوډ شیډنګ په ضد احتجاج کوي. پاکستان کې هسې خو په اوړي کې د بجلی کمښت تر 6000 میگاواټه رسی، ولې دا وخت چې د جمی آثار لګېدلی دي او د هغې باوجود هم ملک کې د بجلی کمی خوښه 2000 میگاواټه دی. د مشال ریډیو د پېښور، کوټې او کراچۍ د نمائندګانو د وینا تر مخه خارې سیمو کې د 6 نه تر 8 غنټو پورې، ولې کلیوالو سیمو کې دا وخت تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. بل طرف ته د اوبو او بجلی وفاقی وزیر سید نوید قمر بیگا خبری غونډه کې په لوډ شیډنګ د اولسنا معافی وغوښته او وی ویل چې ډیر ضربه په دې بحران کابو اوموندی شي.
48 غنټه کی بات کر رہے ہم کو سال کی بات نہیں کر رہے.
ګورې صرف د 2 شوا روز خبره ده، د کلونو نه ده. هله ده چې دې کې وټولې ټولې معاملې حل شي. زمون کوشش دی چې اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي. د موجوده بحران لوی وجه د چشمه پاور پلانټ 2 یونټ بندېدل دي چې ورسره د بجلی کمی زیات شو. خو زه دا هم ویل غواړم چې په دې معامله دی بازی خلق سیاست نه کوي، کبا منګ ټکونه کوي نو خیر دی، خو لست د تکلیف نه ور کوي.
ملکی د بجلی د موجوده بحران سو جدا او دا بسنګ ختميږي. په دې اړه راته یو کارپو انجنیر ممتاز حسین وې چې د موجوده بحران وجه بجلی پیدا کونکي مختلف کمپنو او د کرایې بجلیګرو ته پیسې نه ور کول دي، خو باید چې پاکستان د کرایې د بجلیګرو په ځای د اوبونه بجلی پیدا کولو مختلفې منسوبې پیل کړي. ممتاز حسین زیاتوي
پاکستان کے کوم آئیڈینٹیفائیڈ پوٹینشیل دے 60000 میگا واٹ دے اور تر اوسا پورے مون صرف 6500 میگا واٹ پورے آگا یوٹیلائز کرے دے. بل تاسو دے تا سوچو کوئی تا 1974 کے مون تربیلا ڈیم جو کرے دے اور نن چھو 2011 تر دے من کے مون جو ڈیم نکو جو مون تا دا دا تول مکس کول بغاڑی مون تا پسر مون وارا ہائیڈرو پاور سپم جوڑا گول گواڑی پھر ان افتارے وار پاور سپم کول گواڑی تا خط ڈیمو نا کم شروع کول گواڑی
دا یادوانی وردہ چی دا بجلی موجود بحران دا حکومت دا پارا ستونز هم راولاړی کړی دی او مسلم لیگ نواز ډلې په احتجاج لاس پورې کړی دی او نن یې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنا ورکړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو په ټوله نړۍ کې د استادانو ورځ نمانځل شوې ده. په دغه اړه باندې په پېښور کې یو غونډه شوې ده. زموږ همکار شبیر جان دغه غونډې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
نن د ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم د استادانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې یو مقامي هوټل کې د خیبر پختونخوا د صوبې د تعلیم محکمې او د یونیسف په مرسته د استادانو په درناوي کې یو دستور وشو چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک ستر میلمه او د یونیسف چارواکو نه علاوه د خیبر پختونخوا بیلابیل سکولونو زنانه او نارینه استادانو د کونکو او د تعلیم محکمې چارواکو ګډون وکړو. دستور کې د سکولونو ماشومانو د استادانو په احترام او درناوي کې نظمونه، تقریرونه او خاکی هم وړاندې کړې. دلته راغلي دغه استادانو مشال لیړو ته په دې موقع باندې صدارنګ ویل.
زه میسز ګلناز نمجد، گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول لیډی گریف. زموږ د ټیچرز ډیر داسې مسائل دي چې هغه نه حکومت خبر نه ډیر هغه کړم دي. زموږ مسائل حل خو زموږ بیسیکلی ټیچرز طبقه چې ډیر غریب ده. نن سبا تاسو ګوري چې څه حالات دي. هغه باوجود موږ خپل کور بار ار سپری دوه موږ راځو خپل ډیوټي ورکو سهار نه راشو موږ تر ماخم پورې دا غیم څه دونه خاص هغه نه ملاوي.
په دستور کې ګډون کې یو ماشوم هم د دې ورځ په مناسبت مشال لیډو سره خبره ترلاسه کړې.
زمانو مریم روف سے د نهم کلاس زه ټول نه پیلې غیته ته دا دغه در کوم چې اې دوه کوم مسائل دي خو دې داغه د مسائل حل کړي د پاره چې مونږ نن او درې دلیو داغه د وجنې او اگر اغه دو خپې نو مونږ خپې یو.
دغه ماشوم دا هم ویل چې کوم رانکاري د دوی سکولونه الوزوي او په اوري سوزوي نو دا د ماشومانو مستقبل تباہ کول دي او دا خلق د ملک او د تعلیم دشمنان دي.
زما په دې دا ویل دي چې داغه د خپل بچیان نه چې اې دوه بل بچیان ته نقصان دغه کوي اغه زمونږ دشمنان دي او دا اې دوه خپل بچی نه چې ته پاره د لور بچیان ته نقصان دغه کوي.
دا دستوري ستر ملما ته تعلیم صوبای وزیر سردار حسین بابک هم په دې حق باندې مشال لیډو سره خبره تر وکړي.
ملګری په دې ټوله دنیا کې چې سوره خلک کله کوم موضوع باندې دي دا د استاد فوج باندې دی د استاد د لوی مقام دی دا د ملګری سره دا د عزت تجدید دی استاد من دا ویل چې احترام چې ټول خلک باندې دا چې دا کارز دی
ولې دغه دستوري له راغلي د خیبر پښتونخوا زیاتره استادانو وینا وه چې دوی اوس هم یو شمېر ستونزې لري. ولې د تعلیم صوبای وزیر سردار حسین بابک په دې باب لباندې وویل چې د خیبر پښتونخوا د استادانو زیاتره شخړې هوارې کړې شوې دي او باقي به هم د خبرو اترو د لارې ډېر زر هوارې کړې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
روغتیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
وګورونکو مشال ریډیو تاسو د پاره دی، د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د پاره دی. د دې پاړه باندې تاسو کس نظر وي تاسو کولای شئ موږ ته د ایمیل د لارې، د ټلیفون د لارې او د اس ایم اس د لارې خپل دریس خپل نظر راولېږئ. ورجو د خبرونه بل راپور ته ضلع شانګله بیلې بابا سیمه کې ناسرګند وسلوالو د شپې د الکانو میډل سکول په چاودیدونکو موادو تباہ کړی دی چې ورسره د سکول ماشومان تعلیمي لړۍ ودرېدلې ده. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
ضلع شنګله تحصیل هیډ کوارټر ارپورې نه شپږ کیلومتر لرې نورخاته طرف ته بیلې بابا کلی کې ناسرګند وسلوالو د هلکانو نوې جوړ کړی شوی میډل سکول په چاودون کې موادو سره تباه کړی دی چې پکې د سکول درې کمرې په مکمله توګه تباه شوې دي. دغه سکول کې 115 ماشومانو زده کړه کوله او د تعلیم لړۍ پکې روانه وه. د پیښې په اړه مقامي خبریال خالد خان وایي
دا سکول چې دی نو اوس دی د دې تعمیر شو او دا پوره محکمه تعلیم ته حواله شوی هم نو او پرون شپه چې دی نامعلومه کسان چې دي هغه راغلي دي او دې ته دوه بمانې خودي دي.
ضلع شنګله چې د سوات ضلع سره جوخته سیمه ده وړاندې دې سیمه کې داسې د سکولونو تباه کېدو پېښې مخې ته نه دي راغلي. د دې پېښې په اړه مو چې کله د شنګلې پولیس مشر ډي پي او جانسیب خان څخه پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي نو نوموړي وویل
دې کې موږ څه کوم انفارمیشن دی مونږ کوم طرف ته روانو نو هغه کې هغه ټیرس څه کوم ته په مونږ په ریکارډ نو مونږ په خیال کې هغه پکې نه دي هغه پکې نه دي ملوث دا نوې څه کس نیم ده هغه دي کې ملوث شوی دي او نور اور آل سچویشن کزه دا ویم څه هغه دی به تر داخله خو چون کې موږ سره دی تور غر هغه کې هغه شنه عملیات تاسو په داس نه ده کې او موږ سره سوات دی موږ سره کوستان موږ سره به الای بټاګرام دا ټول لکه موږ سره ټچ دي حالانکه موږ په دې پیره موږ پکې فورس هم پروت خو موږ زه دا ویل چې موږ علاقې ته یو سړی کپر کړه ناوځي او ترخګري وکړي او بیا هغه په څه طریقې سره ډېر دنګ د غرونه دي بیا پر ټوځي نو میبي څه داسې میبي کېدای شي.
ولې د شنګلې مقامي خبریال وایي چې شنګله کې د وسلوالو طالبانو د راتګ اطلاع نشته او دا پیښه د مقامي ټیکهدار شخړه یا نور څه وجه کېدای شي.
دا اولنۍ ده چې د ماشومانو تعلیمي اداره ده چې دا اداره چې دا تباه کړی شوه اوس مقامي خلک دي نو هغه دې ته د شک په نظر باندې ګوري کوم د کلو هغه طرفګرۍ یا لکه د ټیکهدارانو او د محکمه سي ام ډبلیو ناقص کارکردګۍ مختلف فیکټر چې دي خلک په دې باندې سوچ کوي او په دې کې د شدت پسندۍ دغه ته خلک لا نه ګوري. خلک وایي چې راشنګله کې دېش تر شوی نه ده.
شنګله کې په داسې حال کې دغه د هلکانو لوی سکول په بم سره تباه کړی شوی دی چې سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاکستان فوج او په زرګونو پولیس موجود دي او د امن ټینګ ساتلو لپاره د زرو نه سیوا سپیشل پولیس فورس هم په خصوصي توګه برتی کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونه کې دوزلا ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
هارون بچا وی اول به کله کله غمو او اوس می دفتر شو کروندې پکې کوم. په خیبر پختونخوا کې هم دغه صورتحال دی. د تیرو لسو کالو راهیسې په دغه سیمه کې اوس تقریبا هر ورځ دا راپورونه راځي چې دغلته کې سکولونه تباه کیږي. تر دا مهال د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې د شمیرې تر مخه یو 1400 نه زیات سکولونه تباه شوي دي او د دې د وجې نه ماشومانو ته هم مسلې دي. زموږ را روان کل ته یو شمیر ستونزې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې اړه باندې بحث شوی دی. یو ستونزه دا هم ده چې د کومو ولاړ سکولونه دي او جوړ سکولونه دي په هغه کې پوز ډېرې اچولې دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
په خیبر پختونخوا کې د زرو نه زیات سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د خیبر پختونخوا په نارامه سیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره په بعضي سکولونو کې امنیتي ځواکونو چک پوسټونه جوړ کړي دي او د 2015 په زلزله کې چې په هزار ډیویژن کې کوم سکولونو ته زیان رسیدلی او هغه سکولونه هم لا تر دې دمه په سمه توګه نه دي ودان کړی شوي. په دې ټولو موضوعاتو د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د سوالونو په وخت کې بحث وشو. په دې لړ کې د هنګو د سیمې نه د صوبایي اسمبلی ممبر مفتی سید جانان د اسمبلی په غونډه کې وویل چې د هغه په حلقه کې یو های سکول په دې وجه بند دی چې په هغه کې تر دریو کالو راشي د پوز نپری پرتا ده. په جواب کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې یوازې په هنګو کې په سکول کې پوز نه دی پروت بلکې د ملکن ډیویژن په شمول په نورو ناآرامه سیمو کې هم د غرنګ صورتحال دی ولې په موجوده حالاتو کې دا د دوی مجبوری ده.
بلکه کوشش هم کوي موږ به سره دا خبر هم ځکه چې متبادل ځای به موږ ورکړو. لازم خبره ده چې دومره سینسیټیو حالات دي چې د یو سکول د خالي کېدو په وجه ټولې علاقه په خطر کې راځي. نو هغه به مطلب چې جانان ته موږ سره ګزاره کوي کني نو زه به ورسره خپله رابطه وکړم.
د بردین نه د صوبایي اسمبلی ممبر محمد انور خان اډوکیټ وویل چې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې په بر دیر کې وسلوالو سکولونه وران کړی دي او تر دې دمه هغه سکولونه نه دي جوړ کړی شوی.
دا واقع دې خپل کې چې کوم سکولونه د ملټنسي پر دورا کې ډوک دره کې په ګوند ګوند باندې سکول کې نوړې د شیوه سي حال یې کم زموږه لیمس پایان چې دا شیوه د دې په برول ایریا کې دې ځات سکولونه چې کوم دې دا ملټنس په موږ سوال وکړي دي.
هم په دې لړ کې د جمعیت علماي اسلام ام پی اي مفتي کفایت الله وویل چې حکومت لا پکار ده چې د خیبر پښتونخوا په کومو کومو سیمو کې د ترګرۍ له وجې سکولونه وران شوي دي. پکار ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا هر سیمې ته په دې لړ کې یو شان پاملرنه وکړي.
دا تاسو څنګه وینئ چې کوم څنګه دي چې سکول ته نقصان رسي خاص کر چې نو کوم سکول نقصان رسي نو دا مالاکان سره خاص کول یا جنوبي اتر سره خاص کول دا غره ده چې کوم ځای کې سکول ته نقصان رسي پکار ده چې هغه سکول ته تامې شي.
د اسمبلی دغه د راپور تکړه دې سوالونو په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل
چې په قسمتي دا و چې ملکن ډیویژن کې نه هغه ان پارټیکولر ملکن سیمه ایریا و او هغه په قسمتي دا و چې زمونږه بزرګونه سکولونه هغه ملکن چې دوران کې روان شو په وخت کې باقي سکول کې دور روانې نو شو. دا ټول ریکنسټرکشن عمل چې دا ان پروګرس دی.
د بټګرام د سیمې ایم پی ای شاه حسین د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د 2015 په زلزله کې چې کوم د 1400 شاوخوا سکولونو ته زیان رسیدلی و حکومت لا تر دې دمه هغه ټول سکولونه نه دي ودان کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پېښور نور د جلال آباد ته. په جلال آباد کې د موسیقۍ د مینوالو د پاره یو زیره دې چې د غلطه کې د سی ډي او د کیسټ خرڅول دوکانونه بیا پرانستې شو. باز محمد په نور تفصیل لري.
پا
په جلال آباد ښار کې د سی ډي او کیسټ خرڅولو دوکانونه چې د سمودی راهیسی بندو یو ځل بیا د موسیقۍ او فلمي هنر د مینوالو په وړاندې پرانستل شوي دي. کیسټ پلورونکي وایي چې کاروبار یې د امن پورې تړلی او اوس چې د ښار په امنیت ډاډمن شوي بیرته یې خپل روزګار ته مخه کړې ده. سو تنو کیسټ پلورونکو مشال ریډیو سره خپلې خبرې صدا رنګه شریکې کړې.
زمانو سفیر زما د کیسټ دکان دی، ډی وی ډی او سی ډی څومره د بمونو مسله او یعنی ډېر وخت دوام واغست. زمونږ دکانونه بند و، دانه بم والو ډېر موده بند وه. مخکې خلک په یره راتله، اوس خلک زړه ډاډه ښکاري. زمونږ دکانونه
نصیب دی او د جلال آباد د ښار کیسټو خرڅونکی یم. نن سبا بس دا پښتو مل دی، ډرامې چې کوم دي نو ډېر وسي. حالات ښه شي نو خامخا خلک د راځي دکانوله، او چې حالات ښه نه وي نو څوک د ډاره دکانوله هم نه راځي، یا نه په دې لار هم نه تېرېږي.
نوم مې جواد دی او چوکه تلاشۍ کې دکانونه دي مالو چې کوڅه کې. نن سبا جانګې ډرامې ډېر وخت نه کېږي، او فی الحال دا سندرې کې رحیم شاه او دا شاسوار او اسماله تا دی شنې دي خلک دي.
د جلال آباد ښار تلاشۍ چوک ته څېرمه کوڅه کې کله یوې خوا د کیسټو د خرڅولو په دکانونو کې زیاتوالی راغلی او اوس یې د یو مارکیټ حیثیت غوره کړی، نو له بلې خوا ورته د موسیقۍ د هنر ځوانو مینوالو هم ورمخه کړې ده. دوه تنو یې مشال ریډیو ته د خپلو ذوقونو په اړه وویل.
زما بدنوم دی راغلی یم ډرامې پسې، جانګیری او سواتی ډرامې پسې. پېښور نه یو ډرامه راشي نو هغه مونږ ګورو، خوند مزه ته اخلو.
زما نوم دی الوس او زه راغلی یم د پښتو فلمونو پسې، او خاص کر کې د شاسوار او د رحیم شاه. د پنجابۍ جلکۍ نوې راوتې نو پښتو ویلې هغه ډېر ښه چلېږي. نن سبا د هغې مود
د یادولو ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې د یاد مارکیټ په شمول د جلال آباد ښار په بیلابیلو اړخونو کې د سی ډي او کیسټو دوکانونه د بمی بریدونو ښکار شوي وو، چې د مالي زیانونو تر څنګ یې د کیسټو د کاروباریانو په منځ کې ویره او ترخه هم خوره کړې وه. خو په جلال آباد ښار کې د تیرو څو میاشتو راهیسې مسلسل امنیت په دې ډاډه کړي دي چې یو ځل بیا خپل کاروبار ته مخه کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
وردونکو د جلال آباد نه به داسې لنډ غونته په سپین غره باندې بنو ته ور وړو. په بنو کې د وزیرستان زده کوونکو خلک راغونډ شوي دي او د وزیرستان د کلتور په اړه باندې یوه غونډه جوړه کړې ده. عمر دراز وزیر دغې غونډې ته ورغړی دی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
تیر شپه د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی د وزیرستان ثقافتی شون مانزلو تابیا کھڑے وا، چې پکې د شمالی او سویلی وزیرستان علاوه د خیبر پختونخوا بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې د وزیرستان زکونکو ترسنگ نور خلک هم په زرګونو شمیر کې راغلی وو. په دې مهال د ضلع بنو انتظامی هم سخت حفاظتی ګامونه اخستی وو. دغه ثقافتی شو د شپې 9 بجې شروع شو او تر 3 بجو پورې دوام ملارلو. د وزیرستان راغلیو خلکو په ګډون د بنو او خوش سیمو خلکو د وزیرستان اتڼیزو سندرو سره اتڼې واچولې. د وزیرستان شوال سیمې څخه راغلی اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا خودل غواړي چې د زده کړو ترڅنګ د پلار نیکه نه پاتې شوی خپل ثقافت ژوندی وساتي.
دنیا ته دا شو کې چې د وزیرستان کې داسې خلک شته چې دلته تعلیم سلای تل کړه د میج خپل کلچر د میج د نیکه میشه کې نیکه تر شوی دی. میج د خپل کلچر
جمیل دریا دل وای چې دوی غواړي چې دنیا یې په دې لحاظ وپیژني چې مونږه پر امن یو او د چا خلاف هم نه یو.
میر هون یو یی کا د ور دی کا مسجد کا وزیر او میز پر ګرامین چې کیږي دغه پر کیږي چې دا د میزه مثال هغه کې کیم حقوق دی، مثال کې می مخته تاګ دی، میزه پر امن حال کې د چا خلاف نه یی، چا مثال معاشره خلاف نه یی، چې میز حال په دثن داد بنو پیژني چې پر امن حال کې.
د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي صدر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کال کې یو ځل د غشپان مانځلو سره هڅه کوي چې د وزیرستان زده کوونکي چې هر ځای کې دي راغونډ کړي او خپلو مسایلو نه خپل مشران خبر کړي.
دغه پروګرام غرض دغه دی چې مونږ ټول ټرایبل سټوډنټس په یو پلیټ فارم باندې راولي، خپل مسایل سره حل کړي او په هغه باندې مسره وغږیږي. دغه لپاره مونږ مشران راغړي. پښتون مداوي چې وزیرستان باندې چې کوم ظلم لګیا دی هغه دې بند شي. وزیرستان بچانو ته د ټوپک په ځای په لاس کې قلم ورکړي شنو ان شاء الله په وزیرستان کې به امن راشي.
دا یادونه ورده چې د وزیرستان زده کوونکي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې په کال کې یو ځل د وزیرستان ثقافتي شپې په نامه داسې غونډو تابعیا کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور او که پښتو لولئ نو د مشال ریډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته لاړ شئ، د نړۍ او د سیمې د حاله به خبر کړئ. همدا اوس د نړۍ او د سیمې د حاله مو فرخنده وزیر خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د ترهګرۍ ضد موجوده قانون کې به بدلون راولي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند سره یو ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم غړی وجلی. او د نېټو هیوادونو دفاع وزیران به سبا په برسلز کې د لیبیا او افغانستان په حالاتو او په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د شام په اړه د چین او روس لخوا د پریکړلیک خلاف په ووټ اچولو امریکا خپل غوسه ښودلې.
وګوردونکو د خبرونو مهم ټکي مو د فرخنده وزیر نه اورید. د مشال ریډیو د دین حساتا خبرونو اخیرنۍ شیبې دي. ما مجید بابر تا زما همکاري فرخنده وزیر ته او ټکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوس اجازه ورکړي. شرط چي اباد خوشاله او بریالي اوسئ.